د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او لمخینه وادي سره سم لومړی پام وکړی د انصاف پلیټیکی پروګرام ته، او ورپسې هم د حقیقت اتصدی پروګرام خبريږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدې کې ربا نورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د بیلابیلو انسټیټیوټونو یو شمیر زده کوونکي د اوسېدو له لیلیو څخه شکایت کوي. دغه زده کوونکي وایي چې د پوهنې وزارت او یو شمیر نورو ادارو ته یې مراجعه کړې، خو په دې نه دي توانېدلي چې ستونزه یې هواره شي.
زه فاروق د درې زره بحثینو نمایندګي باندې، مونږ په لیلیو کې د تشنابونو سهولت نه لرو، حمامونو سهولت نه لرو. هغه په زمین کې مونږ ډېر خلک په تحقیقو کې ورځ شپې کوي، چې هلته نه اوبه شته نه اکسیجن شته، وروره هیڅ سهولت هلته مونږ نه لرو.
وزارت له مسلکی او تخنیکی مرستیال آصف ننګ سره هم د ټلیفون له لارې شریک کړه. ننګ صاحب، تاسو دوی مشکلات واوریدل، په دې اړه تاسو آیا دې مشکلات نه خبر وای؟
اگر چې دا مشخص نه سو ځکه زه په تل لیلې رم په افغانستان کې چې دوی دې کوم لیلې خبره کوي. دا کار لیلې دانته ځنګړي خصوصیت لري.
محترم، زه خپل تخنیکی ثانوي په نمائندګۍ باندې داغه محیط په اړه کې تاسو سره خپل مشکلات ما شریک
کړم. ته څوک یې؟ نوم هم څه ده؟
زما نوم عبد الله ده. خپل
نه فعلا دې نوم عبد الله ده که نوم دې عبد الله ده؟
فعلا مې نوم عبد الله نه ده.
دوی سب دوی ډیر مشکلات لري. دلته ځینې عکسونه هم راوړي دي چې محصلین په شام کې د شام په رڼا کې درس وایي. د عکسونه هم دا وسې ما تر مخه پراته دي، او مثلا کثافات یا هغه مرداري ولوخي دي د برانډو نه چلاندې اچولې دي، او دوی وایي د مونږ د ډوډۍ کیفیت هم ډیر خراب دی. دغه هم دا وسې د عکسونه او فلمونه شته دلته، یا نور وایي چې ډوډۍ مونږ ډیره خراب. په دې اړه څه وایي؟
دلته خو په سپیشل نامه اول خو لازم اته چې دا محصلین زمونږ دفتر ته راغلي وایي، یعنی دا دفتری مسئله ده. دوهمه مسئله دا ده چې یو تعداد محصلین شاید غوښتنې صحیح وي، یعنی څه مشکلات به وي. اکثریت لیلی تر ترمیم لاندې دي، یعنی هره لیلی کې خاص وضعیت ده. تر اوسه پورې په دې دومره وخت کې گزاره کېدله، دې نه وروسته به هم محصلین گزاره کوي. یعنی څه مشکلات چې دي هغه عمده دا مشکلات دي چې موږ کار پرې کوو، لګیا یو تکمیلېدو په شرف. برق مسئله مشکل نشته، موږ لیلیو برقونه ټول جوړ کړي دي. یعنی هیڅ لیلی داسې نشته چې هلته برق نه وي، شاگردان شمی ته درس وای. درس دی ورځی محصولین چې وغوړی ویلې چې دوی خو په 12 بجې
ور سره ویل شم د برق مسایل داسې په قاطع شکل باندې موږ نشو متر کولې. ننګ صاحب سره واقعا هغه څه چې حق دی موږ ویل غوړو چې دی په لخلې لارې دی بیز لارې تاسو شریکو د سره چې زمنګ سیستم د برق خراب دی. زمنګ سیستم هغه قانون چې موږ ته حق راکړی دی نه درسیلې. تاسو هم شاید حال اوسئ چې حالته اشغال څه قسم پراته دي، خلک څه فعالیت کوي، محصولین څه قسم مشکلات سره مخامخ دي، او تشنابونه څه قسم دي، زمونږ بادو باش قسم دې څه قسم مونږ کولای شو درس وایو.
مهرباني ننګ صاحب، مهرباني وکړئ.
لیلی څه کوي؟ ځکه چې دا اره لیلی ته مونږ نه مایندلې، یعنی شخصا زه د شاګرد
وار سره ویل شم
کومه لیلی مشخصه
تخنیک ثانوي لیلې دومه چې دویم نمبر لیلې ده. کسان راغلي دي ما سره خپل مصاحبه هم کړې ده، خبرې مو سره کړلې، په خپل لاس په اشاره باندې د خپل خپل خبرو باندې ما او ته شنابونم خودلې، او تاقم خودلې د شاګردانو مشکلات چې مختلف مرزونو څخه دغه حشرات پیدا شي په تاقونو کې محیط چټل، موږ دغه مشکلات سره مخامخ یو. ته هر عرصه څخه چار طرف زمون خراب دي، خو تر اوسه پورې څلور ځل نفر راغلي دي، تقریبا کال پکې تیر شو، نیم کال پکې تیر شو، به ته موږ مثبت جواب نه.
مهرباني ننګ صاحب، مهرباني وکړئ.
البته یو عمده مشکل دا ده چې موږ د لیلیو اساسي ترمیم ته ضرورت لرو. د لیلیو وضعیت، یعنی په خپل کسرۍ احساسي مسولیت وکي، شاګردان اتحادیه لري، موږ په لیلیو کې ډیر عمده ډیر مثبت ډیر اساسي تغیرات راوستل. د ډیرو غلاو غدیو مخه مونیوله، مثلا داسې مسولین مو هیڅ کړو چې هغه بالفعل یعنی داسې ښکارا تخلفات دي کې هغه اوس قائد د رادیو کې ځنه سمېلې منتها په دې بجای باندې تیا افراد راوستل ډېر درست افراد دلسوز افراد د ډوډۍ کیفیت په یو هفته دو هفته کې چې د مدیریت موږ تغییر کړی د ډېر تغییر پکې راغلی ده ډېر قراردادونو ته
یعنی دیو موین صاحب په خبره باندې بزې او خبر وکم چې
سب لاند تو غمیره باندې د موین صاحب خبره هم قطع کړه
چې موږ تغییرات راوستې دي دغه راوستې دي وای زوس بل فیل چې دی ورور زمون په تخنیکوم لیلې نمبر 1 کې 200 کسان په تخکو کې هغه اورځ شپې کوي چې آلته نه تشناب شته نه وبشته او خلک هر روز مریضيږي ټول هغه چټلیان او تاقونو مخ ته پروت دي
او دغه دغه یو مهمه مسله دا د 200 کسانو مسله چې اوس په تاکونو کې دي دا څنګه د نن سپ تاسو دې مسله نه خبر یې
او خبر یم دا کسان لیلې تر ترمیم لاندې دا قرارداد سوي دا په اساسي ډول سره جوړیږي شاګردان به 200 ونی ممیاس سال ته جیلری تشنابونه لري ډوډۍ ورته ورکل کیږي آشپزخانه لري فعال ژوند لري
نه نه لري موین صاحب وګوره موین صاحب تاسو کولی شئ چې په خپل حال تراشي تشنابونه بالکل نشته دي وروره حمامونه بالکل نشته دي او به بالکل نشته دي دا زه سلف صد
نن سه دوی د ساکسونه مونږ ته راو خودل چې دا د لیلی بالکون یا برانډې نه دوی د تشنا پیسې استفاده کړي دا د ساکسونه دوی اخستی زنه پوی کوم چې تاسو دې اکسونه غواړي دوی وګوري دغه ماسلین دوی وای چې تاسو ته درغلی دي رعایا د سمکان لري چې تاسو مخامخ له دوی سره وګوري یا وجمنه متصده د دې مشکل دال د پاره تاسو څه کوي
ما چاره هم ده چې زه شاګردان باید ټول لیلیون او باسن یا چاره ای ده چې بیا زه ترمیمات وکم چې دوی په برندو کې چیرته په ګودامو کې وانه چو یا بدای چې جبه په جمع کې کار شروع کوم په جمع کې خو زه ساختمانی کار دي ترمیم کار دي د سیمنٹ کار نه سم کړلای یاندای بدیل ده یعنی دا آسان نه لار ده ټول ماسلین الته پراته دي
وینس بخنه کوړم دا چې تاسو دا ودا نظر وسور کوي په دې څلور کارو کې دغه لیلې چې مشکل لري دغه موهید تم دغه چټل یعنی دا نظر تاسو وس زمنګ د خبرو سره دې مشکل چې موږ بیان کو پیدا کو او کنه د څلور کارو کې ولې دې رنگ نه کید ولې
ها مېرمنه نن سپ تاسو په دې اړه څه وای دغه ماسلینو د مشکل په اړه دا به په څومره وخت کې حل شي
حال کېږي مشکل د ترمیماتي کار قرارداد سوی دا ترمیم روان ده په غذا کې بهبود راغلی ده یو دوه مریض ماسلین موږ لرو چې د یو بل چا لخوا تحریک کېږي د دوی سلسله تر امنیت پورې تر ملي ارګانونو پورې موږ تعقیبوو یو تعداد ماسلین دان د ماسلینو نمایندګان ښول در په داسې حال کې چې په ډوډۍ کې غلا غصب کېدو مواد کې خرابي موجوده و هغه اوس هم هغه تحریک سلسله چلوي یو تعداد ماسلین درست وای یو تعداد ماسلینو مشکل بالفعل موجود ده لیلی کې هلته ترمیم روان ده ماسلین دیوی یا یو بلاک ماسلین موږ بیرون راایستلی دي دیوی طبقه یو طبقه درې څلور طبقه لري طبقه په طبقه باندې موږ ترمیماتو کار کوو یعنی بل چاره نه لرو چې ترنګم رواني هلته سیمټم هلته تشناب هم راسپړل شوی دا د روسانو پلاس جوړ شوی تعمیرات دي د دوی کانالایزیشن په دې جګړو کې د مجاهدینو د جګړو په دوران کې ټول ویجاړ شوی ده در بدر شوی ده ټول کانالایزیشن بند شوی ده له خاورو له خزلو ډک ده
ننګ سپه څنګه وخت به دغه د ساختمانی کار بشپړ
روان ده کار روان ده قرارداد شوی ده قرارداد ته وخت ورکړی ده ان شاء الله څلورو میاشتو کې درې میاشتو کې یعنی موږ عاجل عاجل کار پی کوو ساختمانی کار ده د قرارداد د ماده مطابق دا باید جوړ شي یعنی موږ هر کال دا ترمیمات کوو اما هر کال خرابيږي ځکه چې
ډېر ښه نن سبا یو بل مسله د دوی دغه د خوراکي موادو مسله څنګه دی
خوراکي مواد یې خسوي دي همدا چې څه په مینو کې لرم همدا په مینو مطابق دوی ته خوراک ورکوم شاګرد د لیلې په ما باندې قانوني حق دی خوراک نه لري دا یو امتیاز ده چې موږ یې ورکوو امتیاز کې همدا مینو ده چې په یو افغاني باندې زه درې وخت دوی ته ډوډۍ تیار کوم
او دا د لیلې د پاک ساتلو لپاره د ملازمین شته تاسو په دوی ټینګار کوي ځکه دوی دغه عکسونه چې خی دی کې وضعیت فکر کوم چندان نورمال نه ده
دا ځکه یو سړی وګوري چې د یوې لحظې لپاره هغه محیط چې دی پکې اوسېږي هغه نسي پاک ساتلی موږ په ټول عمر په لیلیو کې تیر کړی ده اما د لیلې د نظافت کار موږ په خپله کوو موږ ډوډۍ په کثافت کې اچوله هلته کثافت ډولي موږ ورته ایښي موږ تشنابونه په خپله پاک ساتل ځکه چې دا څوک چې یعنی هلته کثافت زیږوي دا څوک ده هلته مشکلات شته یعنی د دې لپاره موږ په هره لیلې کې اووه کسه اته کسه نفر خدمت لرو جوړېږي په دا دومره کلونو کې دا لیلې چلېدلې اوس یو سلسله تحریکات هم روان دي چې د هغو تحریکاتو قضیه منګه عدلی او امنیتی ارګانونو سره په جریان کې یو ان شاء الله هغه به هم نتیجه راوړي منګه شپاره زره ماسلین لرو په سیستم کې یو تعداد ماسلین د څو ورځې منګه مدیریت کې تغییر راوستي ده زه مثالونه در کوم منګه داسې کسان استکړی دي چې دوی هغه تاریخ تیر شوه بر راوړی و چې په زهرو تبدیلېدل په وریزو کې هغه سیله بوجي به پکې یو نوم لیکل شوی وو مواد به پکې بل نوم هغه منګه استکړی دي وړی بیکاره مثلا په همدې ترتیب سره استعمال کیدلو په وچه ډوډۍ کې چې شپږ سوه ګرامه وزن ده څلور سوه ګرامه وزن والا استعمال کیدل هغه مدیران د دې محصلینو په خاص توګه د فاروق چې تاسو یاد کو د دې تر شا دوی یو سلسله محصلین دي چې د هغوی له نادانینه متاسفانه ګټه اخلي هغوی تحریک کوي هغوی ته رنګ ورکوي هغوی استعمالوي اما تاسو بالفعل کراسئ په دې ټولو لیلیو کې تاسو ته زه وایم چې که تاسو تحقیقي راپور جوړوئ ما یې زما په استدلال باندې او نه هم د شاګرد په استدلال باندې څقه راسئ لیلی وګورئ په لیلیو کې له محصلینو سره وغږیږئ کمبوتات چې دي هغه کمبوتات چې زمونږ په قانوني حدودو کې په خپله یو یعنې لطفا دا ګزارش په نیمګړې توګه مه نشروئ چې بیا زه اعتراض کوم که چېرته ستاسې نماینده بالفعل رانسي
په سترګو اتمان موږ دې لیلی ته ځو اتمان به هغه ګورو اتمان به دا ګورو چې څومره د دوی هغه دوی عکسونه او فلمونه وس راوړي دي موږ د هغې پر بنسټ تاسو سره دغه مرکه کوو ولې په راتلونکو کې اتمان دغه شواهد به له نږدې ګورو تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202 202 22
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د نړیوالو اړیکو مرستيال عبدالولی مدقیق زموږ میلمه دی له خاغلی مدقیق سره به په دې پروګرام کې د چاپریال په موجوده ستونزو د دوی په پلانونو او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو مدقیق صاحب ډیر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ او زموږ د خبرونې میلمانه شوي
تاسو هم ډیر زیاته مننه
د چاپریال ساتنې په اړه به دغه بحث له کابل څخه پیل کوو مدقیق صاحب تر اوسه ولې د کابل چاپریال د خوالي لپاره کافی هڅې نه دي شوي
زه له دې سوال سره ډیر زیات تاسف سره موافق نه یم د چاپریال ساتنې لپاره ډیر زیات حالې ځلې شوي د نوي حکومت نقل سي طالبانو رژیم افغانستان کې لمنځه ولاړ او موقت حکومت پر اتلو سره د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د چاپریال په حصہ کې رسمي کړنې پیل شوې د دې لپاره په دولت کې رسمي اداره منځ ته راغله کله چې دا رامنځ ته شوله په افغانستان کې اولین کار د دې ادارې غو تشکیل او ساختار روسي موږ فعلا د وسې زتا سره خبرې کوم چاپریال ساتنې ملي اداره په څلور د شولایتو کې ریاستونه لري دوم قدم دا وسې موږ کله کوړو د چاپریال په حصہ کې کار وکړو البته دولت مسولیت دا د سید ته باید قانوني چوکاټ او بستر رامنځته کړي
احمد قصب ډیر او بخې کارونه شوی اداره رامنځته شوی چې د تاسو همدا کارونه په 1300 کلونو کې
زموږ لاسته راوړنې په 1300 کلو کې زیات دي خو جواب نسی ویلای کومه توقع زموږ وادوال لري د موږ ادارې نه
اصلي ستونزه د محل مدقیق صاحب په کابل کې د چاپریال په اړه باندې د کابل چاپریال تر اوسه ول مثلا نه دی ښه شوی سره لدی چې اداره موجوده د کارونه جریان لري تاسو ممکن قوانين جوړ کړی اصلي علت په څه کې ده
اصلي علت په دې کې د کابل یو مثال د کچری ول سم د چاپریال یا د خراب چاپریال مثال اصلی علت یا لامل دا ده چې په کابل کې اوس موږ ډیر زیات نفوس لرو کله چې نفوس په یو نقطه کې زیاتیږي د طبیعي خبره د سره چاپریالي ستونزې زیات منځته راځي
مدقیق صاحب دا خو یو منل شوی خبره ده چې نفوس زیات دی او راس پر راس هم زیاتیږي د هیواد شرایط ایجاب کوي اما حکومت هم دلته مسؤل دی ستاسو اداره هم ممکن څه مسؤلیت لري تاسو تر اوسه څه کړی دی د کنټرول لپاره
موږ د کابل د چاپریال لپاره د چاپریال ساتنې ملي ادارې کوم اړین ګامونه سیاخستی دی اول ما اشاره په اول کې ورته وکړه چې اول کچیر موږ قانون نه لرو یو رسمي حرکت یا دولتي یا حکومتي حرکت به یو منظم حرکت نه وي
موږ اول قانون جوړ کړی په کابل کې
موږ یو قانون جوړ کړی ساغه تقریبا اومده قانون د چاپیریال ساتنې قانون سیدغه پرانا کې نور وړه مقررې طرز عملونه د ډیر زیات منستر راغی رازم د قانون په حساب کې قانون د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې قانون نه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت قانون ده دا د افغانستان د خلکو قانون دی چې باید د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. متاسفانه بعضې دولتي ادارات د دې قانون په پیسې کې ډېره زیاته کومه توجه سي موږ توقع لرو نه ده کړې.
کومې ادارې مثلا ښاروالۍ، ښاري پراختیا وزارت،
ښاروالۍ ته که چیرې د نظر وکړو څو کاله مخکې د ښاروالۍ توجه پر اختیام ډېره کمه وه، ولې دغه د چاپیریال مسله لکه څنګه چې ما اشاره وکړه نوې پدیده ده، نوې کار ده، نوې پروګرام ده. د ښاروالۍ یا د دولت د نورو ارګانو هغه پوهاوی او ظرفیت هم په دې سکه کې ټیټو. موږ نه ډېر وخت واخیسته چې ترغو موږ وکړی سو دغه خپل ظرفیت د اداراتو په منځ کې رامنځته کړو. په د تیرو دوو کلو کې زه شاهد یم د کابل ښاروالۍ په دې سکه جدي اقدامات کړي دي او ښې لاسته راوړنې لري. اوس هم
د کابل ښار اوسنۍ هوا مدقیق صاحب څومره د اندېښنې وړ ده او د راتلونکي په اړه باندې هم اندېښنې موجود دي؟
د کابل د ښار هوا ککړه هوا ده، ولې کومه ککړتیا چې موږ څو کاله مخکې درلوده اوس فعلاً هغه نه لرو، هغه راټیټه شوې ده. علت یې بیا هم هماغه خبر ده چې دولتي ارګانو په دې سه کې کار وکړي. د کابل ښاروالۍ ته که چیرې استاس توجه وکړي، د چاپیریال ساتنه د هغوی په لومړیتوبو کې. د کابل د ښار د هوا د ککړتیا عمده لامل په د کابل په ښار کې د سړکو ویجاړې خراب حالت و. اوس موږ تاسو شاید اوس کابل ښاروالۍ په دې باندې جدي کار کوي او دغه سړکو وضعیت یو اندازه ښه سوی ده. هغه ککړتیا چې موږ په د کابل په ښار کې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې موږ کومه نگرانی یا ستونزې درلودې، هغه راکمې سوي دي، ولې له منځه نه دي.
مدقیق صاحب، څه موده وړاندې ستاسو د ادارې مشر مصطفی ظاهر وویل چې که وضعیت د چاپیریال همداسې دوام وکړي ممکن څو کاله وروسته په کابل کې ژوند کول امکان ونه لري، دغه اندېښنې اوس هم موجود دي؟
دا دقیقه خبر ده او دا خبره چې زموږ عمومي رئیس په وخت کې کړې ده دا دقیقه خبر وه. که چیرې علت دا و، که چیرې موږ د دولت د مختلفو ارګانو همکاري او د خلکو همکاري د چاپیریال په حساب کې لکه کومه بې تفاوتي چې کومه موجوده وه په هغه وخت کې که په دې شکل باندې دوام پیدا کړي، په پنځو کلو کې به موږ په کابل کې د ژوند لپاره ښه چاپیریال ونه لرو. ولې د خوشبختانه اوس تغییر کړی ده، هم خلک دې ته توجه کوي، هم رسنۍ دې ته توجه کوي، هم دولتي ارګانو ته څه نا څه دې ته توجه کړې ده او دې ته پاملرنه کړې ده. یو څه وضعیت ښه سوی ده، ولې بیا هم موږ ته د قناعت وړ نه ده، باید ډېر زیات نور.
دغه د وضعیت ښه والی څومره امید بښونکی دی؟ آیا فکر کوي چې په کابل کې به د وخت په تیرېدو یا پنځه کاله لس کاله وروسته چاپیریال بیرته کنټرول شي؟
دا یعنی داسې یو ستونزه نه ده چې باید کنټرول نه شي، دا د کنټرول وړ ستونزه ده، ولې همکاري واړي. که د کابل د ښار کانالیزاسیون سیستم ته موږ توجه وکړو او په دې شکل باندې مخته روان اوسو، په دې حصه کې زه ناهیله یم. په دې حصه کې کار نه ده شوی، کومه توجه چې باید شوی وای نه ده شوی. خو د سړکو هغه ویجاړ او خراب حالت چې و، هغه په ښه طرف باندې روان ده. که د صحت یا د حفظ الصحې محیطي مسله په کابل په ښار کې راواخلو، ډېره زیاته متاسفانه توجه نه ده ورته شوې. دا مختلف عوامل دي چې دا سره یو ځای کېږي او بالاخره چاپیریالي ستونزې منځته راوړي.
بلې، تاسو مخکې ویل چې قوانین جوړوي، قوانین فرعي، قوانین هم شته، اساسي قوانین هم شته. دغه قوانین مو تر اوسه سل په سله کې نه دي عملي شوي، علت یې په څه کې دی؟
دا ښه پوښتنه ده. د قانون پله که چیرې عملي نشي، رښتیا د کاغذ یوه ټوټه ده، کاغذ پر مخ باندې پاته کیږي، خو قانون هلته مؤثر وي او خپل ځای نیولی سي چې موږ دا قانون عملي کړو. نه تنها د چاپیریال د مسایلو په حصه کې، که چیرې موږ توجه وکړو په ملک کې اکثر قوانین نه عملي کیږي. خصوصا په ډېر یعنی خوشنۍ سره باید ووایم چې قانون کله ناکله هغه څوک چې قانون جوړوي د غولو خوا ماتیږي.
د تاسو قوانین کابل ښاروالۍ مات کړي، ښاري پراختیا وزارت مات کړي، وکنورې ده؟
زه ګومان کوم مشخص نشم ویلی چې چا مات کړي دي، ولې که چیرې توجه ورته وکړو دغه کوم وضعیت چې د کابل په ښار کې لرو، دا د دې ما یعنی دا موږ ته راښیي چې قوانین نه دي عملي شوي. ډېر یو منفي فرهنګ په ملک کې رواج سوی، داسې له قانونه تېښته کوي هر څوک، عادي فرد تر دولتي اداراتو نه نیولې، دا ټول تر په یو شکل باندې. علت همدا ده چې موږ له جګړې راوتلي یو، موږ نه یو څه وخت غواړي چې موږ د خپله ټولنه باثباته کړو او بالاخره ټول قانونمندي ته باید دعوت کړو یا راوغواړو چې تر هغو د ټولنه قانونمند.
مدقیق صاحب، دا مهال اکثره اوسېدونکي د کابل ښار دوی د خرابې هوا قرباني دي، د دې مسؤلین څوک دي؟ آیا عام خلک او که بیا هم حکومت؟
د دې عام حکومت، د دې مسؤول ده هم عام خلک،
اما ډېر مسؤلیت فکر نه کوي حکومت لري؟
ډېر مسؤلیت د حکومت په قطعي شکل باندې، حکومت د دې مسؤلیت لري، د حکومت مختلف ارګانونه، ولې عام خلک هم موږ له دې نه استثنا کوی نه شو. یعنی د چاپیریال په تخریب کې هر وګړی سهم لري او په بیرته ښه والي کې هم د هر وګړي مسؤلیت ده. دا وګړي دي یو ځای کېږي ټولنه منځته راوړي او ټولنه داسې حکومتي ادارات منځته راوړي، نو په دې خاطر باندې ټول په ګډه باندې په دې په تخریب د چاپیریال په تخریب کې هم سهم لري او په ښه والي کې هم دوی ټول مسؤلیت.
بله، مدقیق صاحب، اوس به له کابل راوځو د هیواد په کچه به د چاپیریال په اړه یو څه بحث راواخلو. مدقیق صاحب، د راپورټ له مخې هر کال جمهوري ریاست ستاسو ادارې ته شاوخوا $100 میلیونه ورکوي، دغه پیسې په کومه برخو ته ډېره لګول کېږي؟
ښه پوښتنه دې وکړه. زه په دې ادارې کې مسؤول یم، ما تر اوسه پورې دا پیسې نه دي لیدلي. دا غواړم وضاحت ورکړم، دا یوه طرحه وه چې موږ څو کاله مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې دا طرحه وړاندې کړې وه. که چیرې موږ په عاجله توګه د چاپیریال په حصه کې ښهوالی غواړو سی ویلرو، نو ایجاب د دې کوي چې موږ دغه پلان او طرح سه جوړه کړې وه، دغه د عملي کولو لپاره $100 میلیونه موږ غوښتي. دا $100 میلیونه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره تنها نه وو، دغه ټول اداره چې ما مخکې اشاره ورته کړه، د
پیسې ټول ولایتو کې هم
په مرکز کې او په ولایتو. ولې د خوشنۍ سره زده پیسې په وخت کې چا نه دي راکړي او تر اوسه چا نه دي ورکړي؟
څه علت دی تاسو غوښتنه کړې د ولسمشر یا نورې اړوندې ادارې؟ څه ځواب وایي؟
موږ د خوب د واضح خبره ده چې موږ د اقتصاد فعلا اکثر په بهرنۍ کومکو باندې ولاړ، خپل ملي عواید د موږ د هټ یا د کچې ته نه دي رسیدلی چې موږ خپل یعنی زیات اړتیاوې پوره
کړو. که چیرې تاسو ته د ډونران او یا هم افغان حکومت له خپل بودیجې څخه د $100 میلیونه درکې، فکر کوئ چې د هیواد په کچه او په کابل کې به چاپیریال کنټرول شي او ښه بشي؟
د سل په سلو کې دا ښه کېږي. ولې یو ښه وضاحت غواړم درکم، د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو تطبیقي یا تطبیقي اداره نه ده،
موږ پالیسي جوړونکي ده،
همغږي کوونکي یو، نظارت کوونکي یو، او د دې سره په خوا کې پالیسي او قوانین جوړو. دا $100 میلیونه چې موږ غوښتي دي، موږ د ادارې لپاره نه دي غوښتي، او موږ د دې ظرفیت او توان او هغه بشري قوام نه لرو چې مصرف کړو. دا پیسې په مجموع کې موږ د دولت د زګال لپاره غوښتي دي، چاپیریال پیسې کې باید د دې په دې سکه باید کار پیل کړي.
د هیواد په کچه مدقیق صاحب، دا مهال د ځنګلونو پرې کول هم روان دي. مثلا موږ تاسو شاهدو چې په خوست، پکتیا، بادغیس او کونړ ولایتونو کې د مهال ځنګلونه وهل کیږي، دا هم د چاپیریال لپاره یو لوی اندېښنه ده. د ځنګلونو په بدیلو لارو چارو باندې یاد دي لپاره چې بدیل شي موږ تاسو پیدا کړو، تاسو څه پلانونه لرئ په دې برخه کې؟
رښتیا هم یو عمده برخه د چاپیریال ته توجه کړو. په چاپیریال کې موږ طبیعي منابع لرو، طبیعي منابع کې یو لږه جمله نه ځنګلونه دي. ځنګلونه په افغانستان کې موږ تقریبا 3 قرن پخوا د افغانستان هغه مجموعي ساحه کې چیرونی 50% یعنی مې برخه په ځنګلو پوښلې وه 3-4 قرن مخکې. ولې اوس متاسفانه دا کچه ډېره راټیټه شوې ده، عوامل هم طبیعي دي او هم انساني.
نو دغه عوامل پوښتنه دا وه چې تاسو په بدیل لارو چارو باندې کار کړی، پلانونه لرئ؟
موږ په بدیل لارو باندې کار کړی، دولت مختلف ارګانو سره موږ په دې مسالو باندې بحث کړی. اولین ګام دا و چې موږ په پالیسانو کې تغییر راوستي. کومه پالیسي چې پخوا په افغانستان کې وه، هغه و دا چې دولتي یا مرکزي دولت د دې منابعو د مدیریت مسؤلیت ټول په غاړه باندې درلود. ولې موږ دغه تجربه په افغانستان کې ناکامه تجربه وه او په منطقه که ناکامه تجربه وه، دې تم په یو شکل باندې تغییر ورکړ سي عام خلکو ته موږ د دې طبیعي منابع په مدیریت کې سهم ورکړی د نوې پالیسی په اساس باندې، او هغوی حق لري سي دا طبیعي منابع هم مدیریت کې او هم لغونه استفاده وکړي. بل د ځنګلو نوی قانون سي اوس فعلا نافذ ده، له پارلمان نه څو میاشتې مخکې دا پاس شو او اوس نافذ ده. دا نوی قانون د ځنګلو هم په د پالیسی په اساس باندې رامنځته شوی ده، یعنی بستر ایجاد کړی ده سي زموږ هیوادوال د طبیعي منابع په مدیریت کې فعال ونډه واخلي، او حق د مالکیت باید احساس کړي او حق د استفاده باید.
بله، اما متاسفانه مدقیق صاحب، موږ تاسو پیږی په افغانستان کې د پوهاوي کچه ډیره کمه ده، د سواد کچه کمه ده. شاید یو څوک ځان مسؤل احساس نه کړي، اما بیا هم مسؤلیت حکومت ته وروړي. کله چې دا مهال په پکتیا، خوست او نورو ولایتونو کې ځنګلونه وهل کیږي، د حکومت پالیسي څه ده؟ یا د تاسو د ادارې په کومه بدیل لارو چارو کار کوي؟ آیا بیرته ځنګل کرل کیږي؟
ګوره، یو خبر تاسو په دې باندې باید فکر وکړئ چې دا عامل څه ده چې ځنګل قطع کیږي. موږ په افغانستان کې د ځنګلونو استفاده نه څګه د سوانګ لپاره مشکل نه لرو، ستونزه نه درلودله. په تاریخي شکل باندې د ځنګلل محصول نه موږ په افغانستان کې استفاده کړې ده. ولې علت دا و چې په تیرو 10 کلو کې یو څه مافیایي کړۍ منځته راغلې چې د ځنګل په بیرحمانه شکل باندې لمخه پریک په منطقې کې یو سړی زورور او قومندان وسلوال سړی را پیدا کیږي، او دا ټول خلک په خپل لاس کې نیولې دي، او د دوی هغه طبیعي منابع خدای پاک ورته خلک کړی دي.
یو نفر له منځه مدقیق ستاسو د مافیایي ګروپونو یادونه وکړه،
عام افغانان یعنی منفرد کسان هم هلته ورځي لاس لري پکې. اوس خلک داسې اندېښنه لري چې ممکن لاس دولس کاله وروسته د پکتیا او خوست ځنګلونه هم خلاص شي، د نورو غرو ځنګلونه هم خلاص شي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ؟
که چیرې په دې شکل باندې ځنګلونه لکه تاسو کوم تصویر وړاندې کړ، که په دې شکل باندې ځنګلو قطر روانه وي، زه ډاډ متاسفانه نشم ورکولی. موږ ځنګل په افغانستان کې ډیر کم لرو او ځنګل که په دې شکل باندې قطع کیږي دا له منځه ځي.
بله ډیره مهمه موضوع د چاپیریال لپاره هغه د وحشي ژوو او مرغانو موجودیت دی په افغانستان کې. اوس چې موږ راپورونه لرو د ځینو ژوو او مرغانو نسلونه د ختمېدو په حال کې دي، او په دې اړه باندې اندېښنې هم ښودل شوې دي. ولسمشر حامد کرزي حتی د فرمان ورکړ چې باید ښکار په افغانستان کې منع شي. په دې برخه کې څه کارونه شوي؟
دا ډیر ښه قدم اوسېد. افغانستان ولسمشر ډیر واضح فرمان صادر کړ چې په افغانستان کې ښکار منع دی. د دې سره په خوا کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت په ګډه باندې د ښکار د تنظیم قانون منځته راوړ. هغه نهایي که د دوو ارګانو منځ کې نهایي ده، او دا د هغه قانوني پروسې د طی کولو یا د پړاوو د سرته رسولو لپاره د عدلي وزارت سره فعلا شته، او دا کله چې هغوی هغه پروسه طی کړي بیا به ځي پارلمان ته. یعنی د ښکار د مدیریت لپاره موږ کارونه کړي دي، ولې ښکار هم د طبیعي منابعو یو عمده برخه ده، او زموږ د ایکولوژي د علم یو اصل ده. څوک چې له طبیعي منابعو سره ژوند کوي هغوی حق لري چې له هغه نه استفاده
وکړي. د هغو مرغانو نسلونه چې د ختمېدو په حال کې دي، د هغو مرغانو د بیرته راوړلو لپاره یا د نسلونو د انتقال لپاره
چې چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې کوم قانوني صلاحیت ورکړی ده، زموږ وظیفه ده په دې سره کې موږ مختلف لیستونه نشر کړي دي رسمن. اوس موږ په افغانستان کې 138 مختلف ډولونه دي په دې لیست کې شامل کړي، زده باید په افغانستان کې وساتل شي. چاپیریال ساتنې ملي اداره نشي کولای چې د ملک په هر کلي کې خپل مسؤلین یا خپل کسان ولري. د قانون د تنفیذ د ارګانو دا دنده ده چې باید په دې ساحه کې همکاري وکړي.
ورور ورسېدو د خبرونې د پای شي بوته فقط په روسیه کې وایي چې د کابل ښار د هوا د کنټرول او د هیواد په کچه د چاپیریال د ښوالي لپاره ستاسو پلانونه څه دي، او اوریدونکو ته په دې برخه کې څه ډاډګیرنې ورکوي؟
مشخص پلان او پروګرام د څه کال لپاره او د آینده کال لپاره دا ده چې په افغانستان کې موږ باید د چاپیریال پیسې کې بهبود راولو. موږ د خلکو او د دولتي او غیر دولتي ارګانو همکاري ته ضرورت لرو. موږ پلانونه جوړ کړي دي، یو پلان د وسم روان ده. اشتراکه کمیټه منځته راغلې ده چې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب د کمیټې په راس کې ده. دوی یو اجرایوي ګروپ جوړ کړی د کابل په ښار کې، په هفتې کې درې ورځې عملا ساحې ته وځي، او دغه ګروپونه د دې ممثل ګروپونه د ولایتو په سطح باندې ایجاد شوي دي. یو مقدار حرکت پیدا شوی ده، ولې دا یو څه وخت وړي، او د خلکو او د هیوادوالو همکاري په دې سا کې ډیره زیات اړینه ده. که چیرې موږ د حرکت په همدې شکل باندې او د دولتي ارګانو همکاري په همدې شکل باندې ځان سره ولرو، زه په ډاډ سره خپلو هیوادوالو ته ویلی سم چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د چاپیریال پیسې کې داسې یو بدلون ولرو چې قابل لمس.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوال اړیکو له مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب څخه ډیره مننه.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.